په خبر کې د مازیګر څلور بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اور.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او د شام په هومس ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پر یو آر بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري په لاره کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره د یک شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې د اقتصادي رهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې ویل چې اقتصادي رهداري پر ضد ټولو کمپاینونو خبر دی او دا پروژه به په هر صورت کې سر ته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید علم مسعود پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. مونږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې مونږ راغواړو.
بل پلو ملتوال ګوندونه هم دریز لري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت باید خپل موقف څرګند کړي. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په درويشت ضلعو کې د 383 څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به تر 500 بجو دوام لري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه لمنځه وړي او شپږ طالباني نیولې دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ یو ویاند ضیا دورانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سرای بغل په سیمه کې شوی دی. ښاغلی دورانی زیاته کړه چې په عملیاتو کې درې ارادي موټر او شپږ موټر سایکل هم له منځه وړل شوی دی. تر اوسه د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د پکتیا چارواکي بیا وایي چې هلته پاروند هغه ماین وسلوالو طالبانو یې شیو کوم چې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وسوه چې عام وګړي له یو کلي بل کلي ته په موټر کې روان وو. چا د هغه پیښې ذمواري نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر شهرونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعیا کړې ده. پښتونخوا ملي او میګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول سي. د یاد ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزي مشال رادیو ته وویل
په کار ده چې پاکستان کې داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر قام قومي ژبه چې کوم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځولی شي. پښتونخوا کې د پښتو قومي ژبه وګرځولی شي. پنجاب سند بلوچستان کې د خپل خپلې ژبې قومي ژبه وګرځولی شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو د ترقی یافته کېدو د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده.
دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1950 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالیز د کوونکي په ډزو وژل کوم چې د بنگلا ژبې رسمي کولو لپاره مظاهره کوله. د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې په مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي وي. خو د هومس والي طلال برازي د شام حکومتي تلویزیون ته وویل چې د وژل شویو شمېر 25 ته رسیږي. هومس ښار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ور باندې بردونه کیږي. د مشک پلاوه الاخباریه ټلویزیون وویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوې دي. پر الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي دي. تیره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سو چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د عراق قبیلوي ملشیا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. رپورټونه وایي دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل سوه چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې وډبوله چې ولې لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې 6 کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو له حوالې خبر ورکړی چې په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپي شوي هم دي. او ورستای خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم ویلي چې په انکارا کې د موټر بم له تازه حمله وروسته اوس په ملي کچه امنیتي تدابیر نیول کیږي. د چاودنې د زیارت په ورځ لږ تر لږه 28 کسان ووژل. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلي د پاک چاینا اقتصادي رهداري د لارې نقشه نه ده بدل کړل شوی او دا چې دغه پروژې ګټه به د هیواد ټولو ثبوت یو شان رسول کیږي. خو په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک پنوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزی حکومت پر نیت شک کوي.
مونږ درځو احسان اقبال دراشي مونږ صفه درته وایو چې مونږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې میاشت پر 29 نیټه وشي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي مرکزی حکومت چې د صوبې د بکاجات ورکولو څومره وعده له دوی سره کړې دي تر اوسه یې لاغو څخه یوه هم نه ده پوره کړې.
زمو سره کمی وعدې او زمو د صوبې خیبر پښتونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي نو هغه ریزلټ زیرو دی.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي. د پیښور د اسلامي کالج پوهنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت څومره دی څومره چې پرګونو کې د وینې اهمیت ده او څومره چې د مور خپل اهمیت ده.
پونیس پروګرام د باختر ستوري هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین یوار بیا ویلی چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوسته. نوموړي د خبر پرون په اسلام آباد کې ویغونډه توکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري ګټه به ټول ثبوت یو شان ورکول کیږي. تفصیل هم له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورٹ کې.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي رهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوسته شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ ویل دوی به د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي رهداري منصوبې سر تر سر لپاره له هیڅ ډول قربانۍ څخه ډډونه کی. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان او پنجاب ته اړولې. پښتانه دا چې دا ملتپال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د وروستي بیان ته په کم نظر ګوري. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده رپورٹ.
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوز به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی، دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه احسن اقبال دی راشي، قدیم پړ نه کړو نو موږ نه مړ کیږو، او که موږ پړ کړو نو موږ صفحه درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیره نه ورکړې، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي، نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړی چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې راسره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي، بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ورنه کړل شي.
دا عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې فبروري میاشت پر 29 نیټه جوړ شي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون وکړي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات د وزیر اعظم مخ ته کیږدي. تفصیل په خبره غلام غوث راکوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
سوال هم دی نو پدې دوه خبرو کې چې کومه مایوسی په صبح خبر پښتونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاري نو دغه میټینګ کې به اوچتو.
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره او د صبح خبر پښتونخوا او د سند سره بالکل په دغه هوا اداره باندې زیاته کوي زمو سره په مختلفو وختونو کې کمی وعده او زمو د صبح خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی مرکزی پی ایس ڈی پی کی کرنا پیسہ الوکیٹ کی صبح خیبر پختونخوا تھا اور من پاگی خوشحال ہو کوشش ہوگی خصوصاً اشتے پتہ کا خرچ نشی اور پپل لحاظ بار اگر لیپسی اگر زمین واپس واٹ لی اور زمین کا اگر منصوبے آدھا کا شنتا نمگڑ بیا پرتی
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي یادونه ورده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو وختنه شوې و او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 29مه نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بالا پتر سیمه کې وسلوارو د پاکستان پوز لخوا د جوړ شوی یو سکول ځینې برخې په بارودی موادو سره ویجاړې کړې دي. د دې پیښې ذمہواري د مسعود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود پر رپورټ کې.
د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډیر رسمي خان کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه په خلای کړای دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسلوالو کسانو د سولی وزیرستان په سیما بالا پتر کې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کې دریو کوٹھے او د سکول سره و درولا یو ایکسیویٹر یا خپا خا په بارودی چودنو ورزولی تبا کړی دی. د غو زرایه دا هم ویلی دی چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کې موجود د تلس مزدوران ها بندیون خو د ورستی یی بیا خوشی کړی دی. یاد دی وی چې دغه سکول څو کال مخ شه پوځیانو د مسعود او احمدزی وزیر کا بالیانو د وړکو جنکو د پاره جوړ کړای خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه به برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو، اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود ہاں دے مسعود قبالیانو پا سیمک شے ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روخ پاتے ندائے نصرگندہ غلونو مکمل اٹھکڑی اتا چھ خشتے او چھتو نائی ہاں زنے وڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا څانګې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت په پېښور کې کړي. د نننی لارون پترس کې د هغه صوبې او همداراز د پاکستان له حکومتونو وغوښتل چې د پښتو په شمول د هیواد ټولو غټو او تاریخي ژبو ته اهمیت ورکړي او په پښتونخوا کې تر 12 ټولګي پورې پښتو ژبه د یوه لازمي مضمون په توګه معرفي کړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ پرې اورو.
پښتو د پښتونخوا وطن ټولو ژبو حفاظت. پایویشتما فروری چې په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د پیښور پریس کلب مخېتا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا عہدیدارانو او زده کوونکو یو لاریون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتو په شمول دي د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبې دي قامي او سرکاري ژبې وګرځول شي. دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي درویش اپریدی مشال لیډو ته وویل چې دغه غټو ژبو ته د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې ټولې وروسته پاتې شوي دي.
هر ژبه د ته به د ریاست سرپرستی یا د ریاست ملاتړ وي، سیاست به ملګری وي. له بده مرغه په پاکستان کې چې کمی کامی جبی دی، تاریخی جبی دی، ریاست داغه مخه نیسی، داغه د ود مخه نیسی. نو بیا خامخه پښتو جبا، بلوچی، سندی، پنجابی، سرایکی تا خامخه بیا په شاتلی دی په پاکستان کې دننه.
نو مولي جاته کړه چې باید ریاست دغه ټولو جبو پرمختګ او حفاظت خپل ذمہواری وبلی.
مونږ دا فکر کوو چې یو جبا یو خزانه وي، دا یو کام نه چې جبا لاړ شي، داغه معیشت لاړو، داغه سیاست لاړو، داغه جغرافیه ورکیږي، هغه کام ورکیږي. لکه څنګه چې باچا خان ویلو چې جبه ورک شي غا کام ورک شي، نو مونږ ته دغه احساس دی چې دغه جبه بیا په دې وطن کې هر جبه چې دا کغه هند کو دا کجترالی دا کسرایکی دا ک پښتو دا د دې ساتنه دا د ریاست حق دی. او د ریاست نه بیا دا یو غوښتنه ده چې د دې قانونو د جبه وساتل شي، چې د دې قانونو تهذیبونه او تاریخ هم وساتل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید پاکستان کې د غټو قانونو په بنیاد باندې فیڈریشن جوړ کړی شي او دغه ټول قانونو خپل جبه دی قامی او سرکاري جبه وګرځول شي. د دوی په وینا هم دغه د پاکستان د پرمختګ لپاره یوازنی لار ده.
پاکستان د پنځو قانونو یو فیڈریشن دی. د دنیا د معلومو پارلماني او فیڈرالي روایتو سره سم په کار ده چې پاکستان کې داسې فیڈریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قانونه برابر وي او د هر کام قامی جبه چې کم دی دا دغه وطن قامی جبه وګرځول شي. پښتونخوا کې پښتو کامی جب وګرځولې شي، پنجاب، سند، بلوچستان کې خپل خپل جب کامی جب وګرځولې شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده.
دغه لارون کې برخه اخیستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زر دي په خیبر پښتونخوا کې تر دولسم جمعه پورې د پښتو مضمون لازمی وګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، نن یعنی د فبروري 28 نیټه په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو هدف په 1952 کال کې پر هم دې ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان هغه څلور وجل شو بنګالیانو زده کوونکو ته یو درناوی ورکول دي چې په بنګالی ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیس په ډزو وژل شوي ول. د مورنۍ ژبو ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د رپورټونو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه د بدلولو کار پیل کړی او دریز دریز چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. تفصیل له پیښوره زلان یوسفزی راکوي.
ملل متحد مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 28 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم خز دکړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
او په دې ورکی عمر کې ولا د مور په یو ورکی د غرنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت ته کچري مورنۍ ژبه کې تعلیم نه نو ماشوم د هغه غرض او غایت او مقصد باندې نشي رسیدلی. نو زه دا غنم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت ته او څومره چې د مور خپل اهمیت ته.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللې قوم هم خپل بچو ته په پردې ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده او پوهه چې څنګه په خپل ژبه کې شي دیشي په پردې ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردې ژبې مخالفت نه کوو، د پردې ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري هغه به د ژبې په تور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی او دې ته موږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې د پښتون قوم خدمت دی، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال باسین یوسفزی وایي چې ادبی ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکول لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده. خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګريزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګريزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په حق لا یو بل رپورټ د انډس کلچرل فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیایي په چارو ادارې USAID په مرسته د اسلام آباد په لوک ورسا اداره کې د مورنۍ ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې دوه ورځنۍ ادبي میله له پرون څخه پیل شوې. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر مقتدا رپورٹ را لے گلے
دی دو ورځنی میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 جبو یو نیمسل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړی ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي.
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلوي نو هغه د ذات او شخصیت سره جوړي. د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینرینګ همشته، په افغانستان کې میډیکل همشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلک کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک نیم زره ژبې دي پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نورو مسان کته پرس کری عظیم خې او ته هغه په بل ژبه کې خې، نو دا ستا مجبوري ده چې ته هغه پوهې په خپل پښتو ژبه کې.
د پېښور پوهنتون د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې لخت ته پام وګرځوي.
په کار ده دا چې تر لسمه پورې د مونږه اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس د مونږه اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږه په اف اس سي کې ماشوم ته میتس او بایولوجي دواړه وخلو، او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. په کار دي چې د حکومتونه مونږه دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همداشان د پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیبې سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپلې مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپلې ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه کده غوسې دي کده مینې دي. زه خپل ماشوم پویم، زه په خپل ژبه کې چې هغه پوی کوم هغه زر فالو کی زما خبره.
په دې تور ځنی ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبريالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونه، اشرف کاکل، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینا قادر، صادق جړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلمہ شاهین، حسن خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم فبیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کېدونکې دي. اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستان لوس مشر ممنون حسین یوری بیا د دې خبرې تکرار کړی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دراو سینې موړي دا خبره د شن بی په ورځ نه وخته په اسلام آباد کې غونډې تکړې ده ویلي چې د دې راهداري به ټولو صوبو ته ګټ رسیږي خو پښتانه ملت پال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دا لاره پنجاب ته راولې ده نن د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ضمنی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایه اچولو عمل روان دی د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل خان سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 303 چوکیو لپاره د 600 څخه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوي دي د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یوه زیرمه له منځه وړې او 6 طالبان یې نیولی دي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد دورانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سره بغل په سیمه کې شوي د وسلوال لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي نن په ټول نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځل کیږي پښتون ملتپالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر شهرونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې ده پښتونخوا ملي او ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول شي د شام د بشري حقوقو سره ډاله وایي چې مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټربم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپي شوي دي په برتانیا کې میشته دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي
او سموریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانو خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل د کوم وروسته چې په پاکستان او ایران ترمنځ تجارت سرمایه‌کاری ټیکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستي زیاتې شي د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمي دروستو چې په فوري توګه په پاکستان ته کومه ګټه رسی هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړان دي شروع شوی همدا خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو ادریا اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګیدلې بندیزونه لړکل شو نو کاردې چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د گاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې په منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکو هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي ادارې مخکلي کې چې د کلنا د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبي مخې ته راغلي دي د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي د دې سره سره د ذکر شوی منسوبي ناکامه کولو لپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دي د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه به د پاکستان نرستو د افغانستان په لار روس او د منځنۍ اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسی نو ځکه د لار کې مختلف خندان پیدا کولای شي خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټي ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرایډی ټایمز مجلې ولې کنوای په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه په خوانی چارواکي وی چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه کې راغلی د افغانستان د مسلې چابه له طالب جوړونکي هیواد پاکستان سره دي. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومبۍ وفاداری یې له اسټیبلشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دېر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړي، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوز چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړي. همداراز هغه پوز چارواکي چې په درغلۍ او تورن وو د هغو د بچکولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلۍ او تورن ریټایر پوځي جنرالان بیا په پوس کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلۍ او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې رقم احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتھارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوز د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلی کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن د مشال رادیو افغان څنګه ته په مرکه کې وویل امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنې کړې دي. زموږ خبریال رحمت الله افغان له احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه د امریکا د سفر د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالاتایري چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وي، خو فیصله هلته وشوله چې 50 بالاتایري به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي چې دې نه به ما سوا اضافه نور کوم کونه کې ستر څو پر دې موږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپل کو ودرېږي او دوی اوس کولای شي خپل راځي نه په ښه طریقې سره
څه ډول تیاری ورکول کیږي افغانستان ته.
نو ما سره تعهد وکړ چې نوی ماډرن اسلحه یا غدا نوی ټیکنالوژي لرونکي تیاری 50 پالا تیاری به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پر موږ اواز ځواکونه په خپل کو ودرېږي.
که په ځنګړې توګه راتو وي چې اجي ثابت تاسو سفر امریکې ته والتم لکه کوم چارواکو سره ولیدل او په کوم مسایلو سره بحث وکړ.
کدی اوباما خاص استازی د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل، د دې په څنګ کې د ډیموکراټانو سراتون کې غدي د یوې کاندیدانو غ سره ملاقاتونه درلودل، نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم شمنې در سره وکړ په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره
شمنې خداوي چې دوی خپل همکاري چې تو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی د راتلونکو کې لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل، چې په هر صورت به کې د موږ حکومتونو بدلیږي پالیسی به همدغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږی، او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقی شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلي دي، همدارکه به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو، هم په نظامي بخش کې چې د تو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي، نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو، او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یغه بم دې ته هڅه وکړي افغانستان کې خپل کومکونه جاری وساتي.
کوم ارتیاوی نورسته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرسته وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن صلح ته ضرورت لري، د صلح په مورد کې ما خبرې وسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارتنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله، او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې دی او شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپو غمنې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته ویل چې تر څو پورې د موږ مدنیات یا موږ په خپل حکومت دریږو دغه پورې موږ کومکونو ته ضرورت، او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات پاسونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هیرول وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي، دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري تیار کړی، تاسو ضرورت وو 15,500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لیږو. نو ما په ان وسامه چې تاسو سره موږ مشوره کوو چې په خیال څه وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو د دوستانو.
افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د امریکا د سفر د لاستراړونو په اړه مو لاغه سره زموږ د خبريال رحمت الله افغان مرکا ورېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزي آسیایي هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل، اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دښمنۍ پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایست کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خېل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تړاو ساتي، دا هم راځي د ایران سره تړاو ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي، افغانستان د دې خبره واده پاکستان امریکا یو ځای کې پدې نه دی وږي. نو د دې امریکا سره څه دومره خبرګان هم نه.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اورو چې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د 28 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواښاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې رپورت هم وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي لنن څخه 22 کاله وړاندې وفات شوه. خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی او یا دا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوه دا پښتني په دغه رپورت کې ځواب شوی دی. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوویسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې همغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر د ده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي دا مهال په غزل کې نوښت راځي همدغه صنف ته زیاته توجه کیږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کیږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي له حمزه بابا نه وروسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړې توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې وسی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دا یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و دې تر څنګ یو استاد ناصر هم و. لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې دومره پیاوړی و دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره ده به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دې له مخ اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړي دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسائلو ته وقف او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تتو وسارم زه یو کمال دا وکړه چې د نازر خالی ترڅنګ او د غزل دغه شعري او هنري اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنګ کې پښتو غزل چې دی هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکري جامه یې د ده قوموالي وه، پښتونوالي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویسته، او غزل یې هم ژوند پیدا کړه، هم خوند پیدا کړه. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له اثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه اثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و، او په 1994 میلادي کال د فروری په 13مه نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کره کتونکي او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډي خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالې موندلې دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته رابولم.
دوست صاحب، که د لنډي کیسې د لیکوال په توګه چې تاسې په شروع کې لنډي کیسې لیکلې او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډي کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډیر نه لیکم، زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سوا، هماغه د داستان مجله وس ستاسو کیسې مورته راتللې، زما مورته راتللې. له هغې نه وروسته که زر ته وایم، هسې تقریبا په شپږو کالو کې میله یوه لنډه کیسه لیکلې ده، بیا مې چاپ کړې نه ده. د دې یو علت همدا ده چې فیسبوک رامنځته شو، لنډو نه لنډې خبرې رامنځته شوې، نو هغه کیسې به مونږ لیکلې، هغه موډ اوس نه لرم. او بل یو داسې مهمې موضوع پیدا کول، دا هم ډېره غټه خبره ده چې هغه تلپاتې عمر ولري، هر څه وخت لستونکی ولري. د داسې موضوع پیدا کولو سره هم په ستونزه کې یم، نو همدا علت داسې لنډه کیسه مې تیخه ده، کما کړه مې ده بیخي.
یوازې تا به نه پریخي، د نورو هغه کی سمارو کیسه به هم نه لولي چې تا سره باغ د ور کې چې ته د نن نه پنځله سي اصل کاله په خوې کیسه لیکلي نن نه لیکل کیږي، د دغه وجه صدا
یو خو د ژوند مصرفیتونه ډیر زیات دي. اوس چې خبر دغه ژوند خپل ډیجیټلی سوا ده، بل خبره ده د مصرفیتونو تر څنګ لنډه کیسه آرام ذهن غواړي، آرام فکر غواړي، سو ډیر بوختیا سره دا کار تقریبا ناشونه ده. او بل دغه فیسبوک سره منځ سو دی، فیسبوک اوس په ورکه نه په هغه کې د کمپیوټر سکرین باندې مطالعه خسته کونی، سترګې ډېرې زر کمزوري کوي، نو خلک عموما هغه شیان ګوري چې په دوه کرښو درې کرښو څلور کرښو کې. د همدغه هم یو علت کېدلی سي چې خلک اوس دې اړخ ته مخه کړې ده، لنډې کیسې دي نه پاتې. لنډې کیسه خو ډېر ریاست غواړي، ډېر فکر غواړي. تاسو خپل لنډې کیسې لیکلې زه باور یم دغه دغه تاسو مسؤوله سي چې یو لنډې کیسې لیکل، د موضوع پیدا کول، کرکټرونو ته ژبه ورکول، دا ډېر زیات ریاست غواړي. او موږ ورو ورو د دغه ریاست تاب نه لرو، نو که تاب هم لاس وتلی ده.
تاسې په دواړو پښتنو کې د فیسبوک اواله ورکړه، که فیسبوک ته راشو او بیا په فیسبوک کې ستاسې هغه لنډو لیکنو ته راشو چې تاسې د پیغام په توګه ورکوئ، هغه هر یو د کیسې موضوع کیدای شي خو تاسې په یو پیراګراف کې خلاصه کړي وي، د ده واجه څنګه؟
داستانونو مجله کې به د بعضو هندي لیکوالانو ډېرې وړې وړې کیسګۍ به په اصطلاح دغسې ما ولوستل، زه ډېر متاثر کړم. ها اوس دومره لویې خبرې چې په دې وړه کیسه کې رامنځته کېږي، په 15 کرښو کې وړاندې کېدلی سي، هماغه خوند هم ترېنه سړی اخلي، هماغه ذوق هم د سړي خوړوب کې، نو څه ضرور ده سړی اوږدې خبرې وکړي. البته دې دا معنا نه ده چې زه د لنډې کیسې نه فکم، ولې اوس هم زما مونده عادت سوی ده، ډېره مهمه موضوع یې، او زه کولی شم په 3 کرښو کې وړاندې کړم، حتی څلورم هم ورته نه لیکم. د دې یو علت دا ده چې زه څه لیکم، هغه د یو شاته یو پیغام، شاته یو درد، شاته یو فکر، زه غواړم دا فکر زه چاته ورسوم. دغه فکر څومره په لنډو جملو کې رسول کېږي، هغه عمر په دوه جملو کې مشکل کېږي، خلک بیا په حافظه کې نسي ساتلی.
دا خو در سره زه ځکه منم چې زه هم ستا دغه لنډو لیکنو یو لوستونکی یم، او که درته ووایم د شعر په توګه مې ځینې ستا هغه لنډې خبرې، لنډ پیغامونه په ذهن کې ثبت شوي دي، او که نه یې مانی نو زه تاسو ته اوس دا هم ویلی شم چې تاسې په یو ځای لیکلي وو چې څو ځل دې هڅه وکړله چې د غڼو جاله ورانه کې خو بېرته دې لاس ونیسي. دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دوه حال لیدلې دي، نو کده دغه سي لندو لندو لیکونو نزبه ورته کیسی وي ما د لندو لندو کیسو نه یو دوه درې د مشال راډیو اوریدونکو ته وای خوشاله بشو.
مجرم خار کې چې وهون کې ګرځیدل، رشوت خواره ګرځیدل، خائنان ګرځیدل، قاتلان ګرځیدل، او په دکان کې قفس بندو زرک پسترو سترګو ګرځیدونکو ته قتل ورو ورو غاړې کولې، شاید ویلې تا مجرم لکه چې زه یم.
ډېر الله داسې یو بلکې هم وي
یو نفر وفات شي په سلګونو کسان ورته راټول شي، خو ټول ولس په تدریجي مرګ اخته دی. څو کسان یې وینې زبیخي، خو لږ تر لږه څوک یې د دفتر دروازه هم نه ټکوي.
ډېره مننه دوست صاحب، خوشحاله وي.
تاسو مننه به صاحب.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد زبیر خاکسار چې اوږده کلونه یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې وروستیو کې د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار ټاکل شوی و، تیره میاشت د ناسرګندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د نوموړي په یاد د تېرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو پکې ګډون کړی و، او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د هغه یاد تازه کړ چې دا وښیي چې خاکسار یوازې د خپلې کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر خفه یو چې زموږ یو تکړه ژورنالیست او لیکوال تناز خاکسار صاحب موږ څه وخت مخکې بدبختانه د لاسه ورکو شهید شو، نو نن د هغه یادغونډه لرو او هدف مو دا و چې د خاکسار صاحب ملګري لیکوالان ځوانان او کورنۍ را وغواړو دعوت ته ورکو، د هغې په یاد کې ځینو دوستانو چې کومې لیکنې لرلې هغه موږ سره شریکې شي، او کورنۍ ته اطمینان ورکړو چې خاکسار یوازې په یوازې دغه د کورنۍ پسې منصور نه دی، بلکې خاکسار په سلهاو په زرهاو په زړونو کې ځای لري، او بالخصوص زما په زړه کې خو ډېر زیات ځای لري. په دغه مناسبت باندې مو نن یوه غونډه جوړه کړې ده.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد خاکسار د استعداد بېلابېل اړخونه یاد کړل. وی ویل چې فرهنګي او ملي غونډې به د هغه په ویاندوی سره ښکلې وي.
د موسیقۍ سره سروکار لره، د تیاتر سره سروکار لره، د مزاح سره سروکار لره، د انانسرۍ سره سروکار و، د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار و، د لیکوالۍ سره و. یو فرهنګي طبع او مزاج یې درلوده، او یو ځانګړی استعداد یې په دې برخه کې درلوده. یو بهترین مشاور و. او بل دا و چې مثلا فرهنګي مجالس معمولا د ده په خندا او د ده په مزاحیه ټوک او مذاقو باندې ډېر دغه و منور و. مجالسو کې دغه مسایل ډېر تفریحي موضوعات ډېر مطرح دي، نو دی د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلوده.
استاذ لال پاچا زمون چې له ارواښاد محمد زبیر خاکسار سره یې اوږده کلونه ملګرتیا لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی و.
ځینې کسان چې دي د ټولنې د رغښت سمون او خوشحالۍ دپاره یو زیری لري، یو شور ورکوي دې ټولنې ته، یو حرکت کې راولي. خاکسار یو له هغو کسان نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړی و، یو شور یې ورته ورکړی و. هغه شور شاعرانه شور و، هغه شور چې و هغه د ژوند شور و، هغه شور چې و هغه دلته د خلکو د هڅونې شور و. متاسفانه موږ نه دغه شور لاړ، او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار چې دا چرګۍ او ادبي محفلونه به پې ګرمو، دغسې مجلسونه به پې ګرمو، هغه موږ سره نشته.
ارواښاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو، او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خان دیره کې خاورو ته سپارل شوې. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.